نور بس دی.
شکست سکوت.
سلامونه د ازادي رادیو نیوز خبرونې نور بس ته خبرونه ته خرغلاست. نن د افغانستان په سړو سیمو ولایتونو کې د نوي تعلیمي کال لمړۍ ورځ ده. دا څلورم تعلیمي کال د چینجونې لښبګم ټولګي پورته له ښوونځیو څخه محرومې پاتې شوې دي. طالبان چې د 2021 کال په اګست میاشت کې کابل ونیو، ژمنه کړې وه چې د ټولو نجونو لپاره به ښوونځي پرانیستي وي، خو د 2022 کال د مارچ په 3 هغه وخت نوی ښوونیز کال پیلېده. دوی تر شپږم ټولګي پورته نجونې له ښوونځیو راوګرځولې او اعلان وکړ چې تر امرسانی پورې به د مکتبونه بند وي، خو د پوهنتونونو دروازې د امر وروسته نه میاشتې پرانیستې وي. او بیا د 2022 کال د ډسمبر په میاشت کې اعلان کړی و چې د خزینه او زکونکو پر مخ د ټول دولتي خصوصي پوهنتونونه تر امرسانی پورې بند شي. دا د نن ورځ هم د مکتبونو یا ښوونځیو زنګونه وهل شوي دي، خو بیا هم نجونې یوازې کولی شي تر شپږم ټولګي پورې د ښوونځیو ته لاړ شي. نن پر همدغه موضوع په خپرونه کې بحث لرو. له تاسو ټولو اورېدونکو هم هیله کېږي، ځانګړې توګه باندې له هغه زده کوونکي له هغو مېرمنو چې هغوی په خپرونه کې دلته اړیکه نیولې ده، بیا د هم اړیکه ونیسي او د خپلو دغه ستونزو او د دغو دا چې هغوی نشي کولی نور خپلو زده کړو ته ادامه ورکړي، په همدې موضوع د موږ سره خپل نظریات شریک کړي. په خبرونه کې به راسره د تلیفون پر کرښه د ښځو د حقونو فعال غلی ژلی ولي، د ښځو د حقونو فعال غلی سره خانزید، او تر څنګ د ښځو د حقونو فعال غلی مینه اکبري به موږ سره د تلیفون پر کرښه وصل پاتې شي او د نننۍ موضوع موږ سره خپل نظریات شریک کړي. اوس هم ورځو له اغلی زاید سرخ به خپل بحث ادامه ورکړو. سلامونه اغلی زاید، وخت په خیر. خدای دې کوي چې خبه به څلورم کال د چیلش پیغام ټولګي پورته نجونې مکتبونو ته نه پریښودل کیږي. ولی
سلامونه نیکی هم خدای دې کوي چې دوه جوړ اوسېږي. من نه تاسو ته بلنه سره دا تاسو سلام کوم کومو کتناز دې د پیغام نو دوسته په دولسه کورې نه ما ته غونم باندې نشي کولای چې په لاره کې دې تر څنګ کنټرول نه دروازه هم بند شي دي. دا یو ډیر غټ سیان دی چې فکر کوم چې په پټې دې دوسره تا نور هم دې چې کنټرول ستونز باندې کېږي دې سیات ستونز باندې دې کې چې مونږه کې چې ته وګورو کې یو انسان یو د ستوري د مکتب ته لاړ نشي دا غوښته ډیر ستونز دي. نو تاسو فکر وکړه چې څلور کال یو نسل مکتب ته نه ځي، هغه پونتون ته نه ځي، نو دا غي چې ورنول وسونه ګراني. نړۍ اوس په کوم ځای کې ولاړ دی مونږه کې چې ته وقع نه غواړ د نړۍ سره ځان برابر کړو، سیال سره ځان سیال کړو. نو مونږ ته پکار دی چې یو قدم پر ځای مونږ سل قدم واخلو. نو که چې ته د سل قدم پر ځای مونږ دی ته نو ګورو چې مخته ځو یا شاته راځو، د سل قدم په ځای باندې مونږ نور هم خپل ځای باندې کینو، نور هم شاته ځو، مکتب بندو، پوهنتون بندو. نو زمونږ نسل خو نوی نسل خاص هم د نوی د نړۍ د نوی ټیکنالوژي سره د نوی شیانو سره بنی آشنا. نو مونږ چیرته به مونږ کولای شو د سیال سره به ځان برابر کړو؟ که چیرته واقعا مونږ غواړو چې د سیال سره برابر اوسېږو، د نړۍ د هیوادونو سره برابر اوسېږو او خپل ستونزو ته خپله رسیدګي وکړو، که هغه په هغه په انجینری کې، که هغه په ټیکنالوژي کې، په هر شي کې چې هر یو هېواد څه دی، لکه یو انسان چې په ژوند کې هر شي ته ضرورت پیدا کوي. مونږ یوازې نه شو کولای چې په یو کوټه کې کینو، ژوند وکړو، څښاک خوراک وکړو، بس خلاص ایک شیم نو نو وکړو. دلته خو ژوند نه کېږي. نو مونږ یو اجتماعي ژوند لرو. نو مونږ وایو چې په کوم ځای کې اوسېږو، ژوند کوو، د خوراک څښاک تر څنګ په دغه جامعه کې چې اوسېږو، د روابطو ته هم ضرورت لرو، د نړۍ نو د هغه ځای نورو کسانو سره د اړیکو لپاره مونږه ضرورت پیدا کوو. مونږ ته باید روغتیا ته ضرورت لرو، دوا ته ضرورت، درمل ته ضرورت پیدا کوو، خوراک ته ضرورت پیدا کوو، امنیت ته، پیسې ته، لراسه وړه چې دا د انسان د ژوند پورې مربوط دی چې مونږ ورته ضرورت لرو. یعنې مونږ نه شو کولای په یوازې ځان باندې ژوند وکړو. نو همدغسې یو هېواد هم دی په یو ځای کې چې اوسېږي، یو هېواد چې په نورو ګاونډ هېوادونو سره راکړه ورکړه ونه کړي، د دوی سره ونه اوسېږي، د هغوی سره سیال ونه اوسېږي، د هغوی د یعنی که چېرته هغوی په هر ډګر کې ځان رسولی ده او ته اوس هم ورته لاس اوږد کوي او د هغوی څخه کومک غواړي، نو د دغې کومک بځای ته باید چې په خپل نسل باندې کار وکړي، خپل نسل وروزي، په خپل ځان باندې ځان بسیا کړي، په خپل نسل دې ته ورسوي چې د راتلونکي دونه روښانه اوسېږي چې ته ګاونډ هېواد ته ضرورت پیدا نه کړي چې ستا د هېواد څخه یو مریض عادي مریض د هېواد څخه ووځي لاړ شي ګاونډ هېواد ته. نو که چېرته دغه شیانو ته مونږ فکر وکړو واقعا زمون نوی نسل چې دا به دغه شیانو څخه ملري پخوا یو شی و چې طبابت سره د دې یو څه ناڅه دونه دښمني وکړه نو نو غوښتل یې چې ډاکتران ته یا هم قابلګانو ته دې ته د زده کړې یا زمینه چې باید مساعده وه د کار زمینه چې مساعده وه هغوی باندې پابندي نه وه هغوی باندې بندیز نه و دونه خو اوس په دې وروستیو کې په هغوی باندې هم بندیزونه ولګېده نو تاسو فکر وکړئ که چېرته زمونږ دغه نسل ډاکتران دغه نسل نرسان دغه نسل قابلګان چې د منځه لاړ شي دوی یا خارج ته لاړ شي یا هم ودونه وکړي څوک وظیفه کوي څوک وظیفه نه کوي زیاتره به مړي نو د هغې نه وروسته به نوي نسل کې به مونږ نه ډاکتر ولرو نه به انجینر ولرو ښځینهو کې درته ښایمه نه به زمونږ سره به قابله یي نه به هم مونږ سره به نرس وي هیڅوک به مونږ سره نه وي نو زمونږ په راتلونکي کې یعنی مونږ د وړوکې شیانه نیولی تر غټ شیانو پورې به مونږ د خلکو د منت به خورو هغوی ته به لاس اوږد کوو د هغوی د احسان لاندې به یو د هغوی نه به مونږ سوال و زری کوو چې راشي زمونږ سره کومک وکړي زمونږ په هېواد کې دغه شی مشکل نه زمونږ زمونږ هېواد کې دغه شی مشکل نه نو دغه دې لپاره به هغوی راځي مونږ سره کومک کوي دغه شیان لپاره که چېرته طالبان فکر وکړي زه فکر کوم زه مطمئن یم چې د مکتب دروازې د پوهنتون دروازې به زر به خلاصېږي خو دوی دغه شیانو ته فکر نه دی کړی دوی د دې لپاره خوشحال دي چې د مکتب د پوهنتون دروازې مونږ بند کړي دي ښځینهو سره د دوی یو بل رقم سیاست دی د ښځو سره نجونو سره د دوی سیاستونه ډېر زیات دي هغه بیا په تعلیم کې خو په وظیفه کې بېخي دوی ډېر ورسره سیاست ښایي نو که چېرته طالبان دې شی ته فکر وکړي نو زمونږ نوی نسل به بېرته خپل په خوب باندې ودرېږي په دې وروستیو کې په دې جمهوریت دورو کې چې دا زمونږ نوی نسل زیات تعلیم ته لاسرسی درلوده ډېر په اسانۍ سره یعنې ټول مشغول دی خپل درس و خپل درس د خپل ژوند لپاره یا خپل هدفونو په اړه به فکر کوله ډېر به یې کوشش کوله چې ماستري وکړي ډېر به فکر کوله دکتورا به وکړم ډېری به زیاتر تعداد ډېر زیات و فیصدي زیاته وه چې لسانس و د مکتب څخه هر کال زمونږ زرهاو متعلمین به فارغېده نو اوس د په دې څلور کلونو کې مونږ د مکتب فارغ نه لرو د پوهنتون فارغان خلاص شو له منځه لاړه کانکور ازموینه نه کېږي که کېږي د هلکانو لپاره کېږي د نجونو د جینکو لپاره پکې ځای نشته نو ماستري او دکتورا خو پیدا چې په دغې کچه کې خو هیڅوک هم بني نو زمونږ نسل یعنی د دې څلور کلونو کې دا نوی نسل چې مونږ ورته بیا ضرورت پیدا کړو دا نوی نسل زمونږ بیخي له منځه تللی ده د دې رسول د ډېر به ستونزمنې د یو ورځ دوه ورځې خبره نه ده د یو میاشت د یو دوه میاشتې خبره هم نه ده چې مونږ وایو چې مونږ به ورسوو دا د کلونو کلونو خبره ده څلور کاله یو نسل چې د تعلیم څخه د مکتب څخه د درس څخه د کتاب څخه لرې پاتې شي نو تاسو فکر وکړئ دا څونه به دردمند وي او دا څونه به وحشتناک خبره به وي یعنی انسان به دونه ورسره د دې حالت سره به مونږ دونه عادي کېږو کله کله به داسې فکر کوم کله کله چې یعنی راتلونکي کې داسې به یو وخت راشي چې مونږ ته به مکتب مونږ ته به کتاب مونږ ته به استاد داسې جالبه وخت کوي زیاتره جنکیانې چې دوی همدا اوس هم که دا ودونه به کړي تاوتریخوالی د کورونو یا زیرستن ودونه چې مونږ ورته وایي هغه ډېر شوی په افغانستان کې ځکه چې جنکیانې نه شي کولی مکتب ته لاړ شي نو که چېرته مکتب ته لاړ نه شي نو بل لاړه خو کورنۍ سره هم نشته.
بله بله آغلي زید، بیا به هم تاسو سره خپرونې ته دوام ورکړو. آغلي اکبري، تاسو هم ښه راغلاست وایم په خپرونه کې. نن د ښوونځیو زنګونه وویل شول، فکر نه کوي دا د هغه افغان نجونو لپاره نور هم د درد ورځ کېدلی شي چې هغوی په کورونو باندې ناستې دي نشي کولی چې لږ په کم ټولګي پورته خپل ښوونځیو ته د ادامه ورکړي. څومره روحي فشار پر دوی باندې راوستلی شي؟
ډېره زیاته مننه حسین جان. سلامونه تاسو ته، سلامونه ستاسو د دې خبرونې ټولو اوریدونکو ته. حسین جان، متاسفانه نن متاسفانه ځکه وایم چې کله زمونږ ملال خویندې ونشي کولی له خپل کور څخه ته ووځي، حال دا چې هغه دوی خپل شخصي ژوند باید څه رقم چې زړه وي وکړي، خو لیکن متاسفانه زمونږ په هیواد کې دغسې یو ډله حاکمه شوې له بده مرغه چې پردي حقونه خو بالکل شته نه، دوی بالکل اتا د حق په نوم باندې څه پیژني نه. نو متاسفانه چې نن زنګ ووهل شو او دا زنګ بغیر له دې نه چې انجونې کول نشي کولی مکتب ته لاړ شي دا نیمګړی زنګ ده. دا اس یو نمایشي زنګ مونږ بولو، دا بالکل مونږ د معرف زنګ نشو ورته ولې. د معرف زنګ هغه زنګ ده چې واقعا د الک او د انجلۍ حق ټول پکې خوندي وي او وکولی شي دواړه قشر خپل تعلیم ته زده کړو ته دوام ورکړي. نو موږ دا زنګ بیخي منو نه، که موږ هله منو چې زموږ خویندو هم کولای شو له خپل کور څخه وکولای شي لاړ شي د مکتب د علم د رڼا په لور باندې. حسین جانې، زه که ډېری داسې زده کړیالانې دي، محصلین دي، چې زه ورسره کله پاړګه کېږم، نو هغوی داسې نا امید خبرې کوي، داسې نا امیدۍ خبرې کوي چې چا خبر د کافر زړه هم پرې درد کوي. نو واقعا په کلونه کلونه چې ته زحمت وباسې، پوهنتون دروازې بندې، د کار زمینه نشته، ده د مکتب دروازې بندې، نو دا یو ډول ناورین زموږ په هیواد کې رامنځته شوی. حسین جانب، صحیح ده چې زموږ هیواد د ډېر زیات اقتصادي ستونزو سره مخامخ وو، خو اوس بیخي دغه فیصدي ډېره زیاته شوه. لامل یې څه ده؟ موږ د پوهنتون فارغین نه لرو، زموږ خلکو ته د کار زمینه نشته، ښځینه نشي کولی وظیفه وکړي، نو زموږ د هیواد اقتصاد به څنګه مخته لاړ شي؟ کله چې په یو هیواد کې د علم، د رڼا، د پوهنتون، د مکتب دروازې بندې وي، یو هیواد د طالبانو همیشه دا په دې باندې دوی خپل زړه خوشحالوي چې ولا دا په هیواد کې د طالبانو په راتګ سره په لسګونو مدرسې جوړ شوې د نجونو لپاره، خو نجونې د لاړ شي مدرسې ته. زه دا غږ په دوی باندې کوم چې موږ کافران نه یو، موږ هم مسلمانان یو. مدرسه هم ضروری ده په یو هیواد کې، په یو اسلامي هیواد کې مکتب هم ضروری ده. مدرسه ځکه زه ده چې باید ټول په اسلامي موضوعاتو باندې پوه شو، خو لیکن مدرسه ماته زما ګران هیواد ته یو ډاکټر نشي را روزلی، مدرسه زما هیواد ته یو انجینیر نشي را روزلی، مدرسه زما هیواد ته یو پیلوټ نشي روزلی. زموږ هیوادوال هم مدرسې ته ضرورت لري، خو تر هغه چې بیخي ډیر زیات لازمي دی یو هیواد لپاره، هغه مکتبونه دي، پوهنتونونه دي. اوس که دوی وایي مکتبونه پوهنتونونه هغه دي خلاص دي، دا خلاص د څه کم سر دالکانو لپاره دي چې هغه بیچارهګان هم د اقتصادي وضعیت چې دونه خراب ده مکتبونو ته هغوی نشي تللی، یو نیم کس کزي. دا مکتبونه موږ نه غواړو چې دوی اوس موږ ته خلاص کړي، صرف هلکان کولی شي لاړ شي او خویندې نشي کولی لاړ شي. ولې؟ خو خویندو څه داسې ګناه ده چې دوی مکتب ته لاړ شي؟ هغه ګناه دوی ته حسابېږي. دوی دې موږ ته د دغه دلیل ووایي، خو دوی دلیل نه لري، ځکه چې د دوی دغه کړنه بې منطقه ده. هیڅ منطق د طالبانو دلیل چې کوم دوی وایي دا یې نه مني. خو دوی حتی په دې حد باندې چې ځکه چې دوی ورته داسې منطقي دلیل نه لري، دوی ولې په ازادي راډیو کې دغه بحث کې خبره راغلې وای؟ دوی یو لوړ پوړی چارواک خو به میلمه شوی وای، همدا ذبی الله مجید، همدا متقی و، همدا هیبت الله، همدا بلبل، خو راغلی به میلمه نه شوی به وای، ځکه چې دوی منطقي خبره د منطقي رسنیو سره نه شي کولای. دنه په افغانستان کې موږ ستاسې هغه بحثونه سکړو چې خبریال بیچاره ستاسې د لاس لاندې ده، پښتنې چې ستاسې په زړه دي، که ستاسې په زړه نه وي هغه نه درنه کیږي. هغه بحثونه خو موږ ته نتیجه نه راکوي، موږ ته د قناعت وړ نه دي. تاسې راشئ د امریکا غږ سره میلمانه شئ، د ازادي راډیو سره میلمانه شئ، د بی بی سي سره میلمانه شئ، چې موږ ستاسې سره وغږیږو، تاسې زموږ سره باید مخامخ شئ. تر کومه به دوی له موږ نه تیښته کوي او خپل ظلمونه ته به دوام ورکوي؟
ډېره زیاته مننه اغلی ولی، تاسو هم خرغلاس په خبرونه کې. دا چې د انجونې څلورم کال د زده کړو پات کېږي، څومره د تعلیم په برخه کې لویه ضربه واردېدلی شي؟ پخصوص هغه نجونو ته چې هغوی په دولسم یا په یولسم سمفوني کولی، برعکس هغوی پات شي په خپلو کورونو کې ناستې دي، څومره لویه ضربه ده تعلیمي برخه کې؟
ډېره مننه اوسي جان، زما سلامونه تاسې میلمانه او تاسې اورېدونکي هم ومني لطفا. دا چې څومره ضربه وارد کیږي، یعنی واقعا دا یو ډیر غټ او ډیر ژور بحث دی. فکر کوم چې دا خساره چې اوس وارد شوې ده تر نن ورځې پورې دا لا جبران نه پذیره ده. دا چې په راتلونکي کې به څونی عمر نور هم وتړل شي د مکتبونو دروازې، دا لا نه ده معلومه، نو هغه هم باید پر حساب شو. یعنی موږ تر اوسه پورې که دا خساره حساب کو یا دا ضایع حساب کو، دا یعنی واقعا عادي نورمال انساني منطق باندې دا ناممکن ده چې دا تشریح شي چې دوی د نجونو او د ښځو په حقوق کې څومره ظلم کړی دي. دا فکر کوم چې دا دومره تاریخي جنایت دی چې دا په هیڅ شکل تر هیڅ عنوان لاندې هیڅ وخت دوی ته نور بخښل کیږي. او دوی دا فکر نه کوي چې دوی پر د قدرت پر اړیکه باندې ناشي او هر شي چې زړه غوښتي، هر فرمان چې زړه غوښتي د غیر انساني نړیوالو سیاستونو پر اساس باندې په اجنډا چې ودی تور کول څه وي، دوی راوړي دلته پر دغه مسلمانو خلکو چې څلور څلور کال جنگ تیر کړی دي، دغه خلکو د لاس، یعنی هر دولت او هر نظام چې راغلی دي بیا یې هم دغه خلک ځپلې دي، دغه خلک یې وژلي دي، دغه خلک یې ور کړی دي، دغه خلک یې به تعلیم کړی دي، اقتصادي په صفر کې پسه زاب کړی دي. دوی دومره په بشرمانه شکل دغه اعمال ته، د قبیح اعمال ته ادامه ورکوي چې د دې پر ځای چې دوی څه سوال وسی چې تاسو شل کاله خلک سره کم دغه کول وژله، په کلو کې د هغو منطقو سم استفاده کوله، د ډوډۍ سم استفاده کوله، په زور او په جبر مخبل غیر انساني قوانين پر غو باندې مره دغه کول تطبیق کول اغه سوال خو نسته چې نسته هغه پښتنه نسته اوس د نور هم په دغه شکل وختل جنایتکار دغه ته ادامه ورکوي کارونه ته نو دا چې څومره خساره ده دا فکر کوم چې ډیره مشکله ده چې دا حد سو وهلسي خو تاسو فکر وکړئ چې دا یو تنکی ځوان انجلی چې د شپږم سیم فروسه څخه بیا در دولسم پورې او یا هغه انجونی چې فرضاً په دولسم کې وي دا څلور کال دی البته به سرنوشت او بیکار ناشته تاسو دغه ته حساب وکړئ چې د ژوند بهترین کلونه بهترین وختونه د دغه رقم یو غیر انساني یو تور د تور منطق او تور نظریات خلقو والا قرباني دي او موږ ورته ګورو دا یعنی واقعا داسې نه دي چې موږ دلته به احساس او به تور ته ناست یو او خپل ژوند ته ادامه ورکړو چې پروا نه لري خو نو دي امر صادر کړي فرمان او در امر ثانی پور به بیا منتظر دا نه ده یعنی هر ورځ هر لحظه هر لمحه پر موږ دغه ستریږي لکه په دوژخ کې چي نو در مخ د خور اشاره او توکل چې دوی رسنۍ بند کړی دي د هغه سوالونو د دې کیږي چې د دوی زړه غواړي درشته هم دوی دومره به منطقه کارونه راخستي دي چې نه د محمد خپل یو دغه کې په خپل وینا کې حتی عادي خلک د دغه د پښتو د شونځي د خلاصولو د پښتونو څخه منی کړل فکر وکي چې دی د یو ملت دغه غټ ملت د دغه غټ مملکت خلک د ټول منی کوي په دا چې واسما دغه پښتون لا بیا مکووي دا څونی ګستاخی ده دا څونی تکبر دی دا څونی غرور دی او دا څونی جهالت دی هیڅ دغه شی ته هم هیڅ رقم معیار نه سوې شولې لکه دغه د انجونو د مکتبونو وتړلو غمیز ته چې معیار نه سوې شولې
ډیر زیات مننه اغلی ولی تاسو ژوندې وي اغلی زید به هم تاسو ته راوګرځيګو د انجونو لزدا کړو پاتې کېدل څومره دی او به سواد ټولنې په واده کې امراسه کولې سي
حسین یو غره د انجونو د مکتب څخه پاتې کېدل دی وځي نور هم ته یو هیواد نور هم اربع سينو هیوادونو ته یو هیواد نور هم شاته وړي یو هیواد نور هم د سیال څخه د سیالانو څخه شاته پاتې کېږي د نړۍ څخه شاته پاتې کېږي په اړیکو کې شاته پاتې کېږي اوس که چیرته په یو هیواد کې نیمایي نفوس چې هغه نارینه جوړي نیمایي چې د ښځینه جوړي نیمایي نفوس د مکتب ته کار هم کولی شي مکتب ته هم تګ کولی شي هر شی کولی شي خو نیم نفوس چې د نیم څخه زیات هغه ښځینه او انجونې دي چې نه کار کولی شي او نه هم تعلیم ته تګ را تګ کولی شي مکتب پرې بند دی پوهنتون پرې بند دی نو تاسو فکر وکړئ چې د دې هیواد باینده به سره غم تاسو ته مایه ښکاري د دې هیواد باینده به سره غم وي چې نیمایي نفوس چې د بې سواد پاتې شي هغوی په هېڅ تصمیمګیري کې یا هم په هېڅ شی باندې پوهېږي نو راتلونکي کې به د هغوی آینده به څه شی د ټکنالوژۍ سره د نوي علوم سره د نړۍ سره هغوی واشنا نه وي نو د دوی به آینده سره غمي نو دا معلومداره خبره ده چې یو هېواد چې د هغې نفوس نیمایي څخه زیات تعلیم ته لاسرسی نه لري او په ازادانه ډول کار نه شي کولی نو د هغې هېواد راتلونکي به ډېر زیات مشکلات ولري ډېر زیات ستونزې به ولري هغوی به د هر رقم ستونزو سره به لاس ګرېوان وي په عادي عادي شیانو به دوی چې دا نور هېوادونو ته به اړي نن نو هیوا دنه څخه کومه غواړي نو که چېرته دا شین تاسو فکر وکړئ نو د دې ویور د څخه د ایستل لپاره څه یو د نغه دوی موږ خپل افغانان کار کولې شو نو هیوا دنه موږ سره هیڅ شین نشي کولای که چېرته طالبان غواړي د مکتبونو دروازې نه کې نو هیوا دنه سره هم ولاړ دي نو که چېرته دوی نه غواړي دغه ویور د څخه ځان او بس خپل ملت او بس نو زه فکر نه کوم چې دوی پر اتلن کې ودا چې خبره به هم ومني د چا فشار به هم ومني ځکه چې دوی په خپل منطق کې خوشاله دي اما کارونه کې چې دوی سره قانون دي ذهن ورته سره کوم دې سره ورته وي به منطقه کارونه دي ذکرونه هیڅ مونام نه لري خلاند دي لپاره دې سره صحیح جواب هم نشته په خو به یو څه په دې خبره باندې بس کړه اوس هغه بحثونه هم وقفه دي د خلکو څخه ځکه چې کویږي نه د خبرې سمونه نشته دا نتیجه نه ورکي نو هغه په خپل هغه منطق باندې دې ډیر خوشاله دي کویږي چې موږ صحیح روان یو نو کې یو انسان غواړي چې ځان تغیر کړي هغه په خپل کول شي طالبان نه غواړي ځان تغیر کړي هغه په خپل منطق باندې کلاک ولر دي یعنی دا کوم دلیل چې توا ته وړاندې کې هغه لپاره به معنا ده نو زه فکر نه کوم چې تر څو دوی نو غواړي ځان تغیر کړي څوک هم نشي کولای چې دوی دا خبره وخی یا دا کی دلیل یو دلیل باندې بدوی راځي کې چې دوی مکتب او پندون دروازې لکی نو که چې ته دوی غواړي واقعا به کولای شي چې د مکتب او پندون دروازې لکی او خپل د هیواد او خپل د ملت دراتلون کې پروخانه راتلون کې باندې بدل کې
ډیره زاته مننه ژوند دی اوسې اغله موسم ورزو د ټلیفون پر کرخه زمنګ اوریدونکو وصل سوي دي سلامونه وخت مو بخیر نور با استخبارونه دي موضوع مو هم روان نوی طالبی کال پر پیل باندې مو راخسته مهرباني
وعلیکم السلام خور جان کلام نتا تا د ازادي راډیو ټول محترم اوریدونکو ته خدای دې وکړي روغ جوړ بس
مننه ژوند ساتل سي مهرباني
الله دې خوشاله کړه خورجان. یو خو د نوي کال مبارکي تا ته وایم او خاص همکاران ته وایم. خدای دې په ټول مسلمانانو پسې د خیر کې خورجانې. رابه سم موضوع ته واچان لکه تاسو اشاره ورته وکړله خورجانې، نوي کال دا د پیل سزمل د خپل حکومت غوښتنه ده په ډېر درنښت احترامانه توګه چې د خوندو پر مخ پوهنتونونه ښوونځي خلاص کړي. خورجانې دا د ملک ضرورت دی. تاسو وګورئ زموږ یو عادیز هغه مریض خورجانې مې یا پاکستان ته بیایو یا ایران ته بیایو یا تاجکستان ته بیایو یا ازبکستان ته بیایو، هغه پیسې مې دغسې ځای کېږي. خورجانې که دلته موږ داخل په خپل افغانستان کې ښځینه ډاکټرانې ولرو، پاکستان ته زموږ ښځینه ډاکټر دغه څه کوي چې ناروغان ښځینه دغه ته ضرورت لري، موږ پاکستان ته ځغلو ایران ته ځغلو. نو پر حکومت به خورجانې دا غږ دی چې د پوهنتونو دروازې، د ښوونځیو دروازې د شریعت په نگاه کې خلاص کړي. بغیر شریعت خورجانې هیڅوک نه غواړي. چې دوی وایي چې پر دغه اصول برابر دي، په هغه اصول خورجانې زموږ سره امین دي، بس خلاص دي. که خورجانې
ډېره زیاته مننه ژوندی ساتل سی ورزو زمونږ د خبرونې بل اوریدونکو هم د تلیفون پر کرښه موږ سره وصل دی. سلامونه، مهرباني، وخت مو بخیر.
السلام علیکم خورجانې. از توخی هم د زابل ولایت شاجویل ولسوالۍ خاصر تلیفون په لیکو وصل يم. یو خط ټول مخکې د نوي کال مبارکي تاسو او ټول اوریدونکو ته وایم. او بل ستاسو خبرونه له څلور ورځو راهیسې کله چې شم سات اعلان کړی ده ستاسو خبرونه د ورځې لخوا په یو میټر په منځن لنډو چپونه نشریږي. د کټ په منځنۍ څپه دوله شپږ نیمه ماښام د شپږو د سهار په شپږو نشریږي. نو ټول اړیدونکي موږ ته تلیفون راکړي چې دا رادیو باید خلاص شي. او اسنا رادیو مشال رادیو خو پر مخ نه په منځنۍ څپه پاکستان په لنډو چپو. نو آیا دا د کوم د بودیجې تاثیر د تخنیکي عوارض دي؟ بلې، مال دا څه مشکل ده چې دا ستاسو رادیو موږ د ورځې نه اورو؟
تخنیکي همکاران به ان شاء الله دې مسلې ته متمن ځواب وي، یا به د کوم ستونزه کې پیدا شي هغه به حل کړي. که د خبرونه په تړاو کوم نظر لري، مهرباني.
بلې، د ښځو د تعلیم په حق لده.
بلې بلې،
اول تعلیم خو ضروری ده، خو البته تعلیم پر نرو په ښځو باندې ګرد فرض ده. ولو که زموږ علما او امارت اسلامي وایي چې دیني علم فرض ده، خو د عصري علوم څه دي دا ضروري دي او کله کله مستحب کېږي هم. خو خاصتا په طبي لحاظ، په طب له نگاه ده خو موږ ډېر ضرورت و. نرسان و ډاکترانو و باجانو ته لږ زده کړي، مریض پیدا شي هغه تر نارینه ښځه سي وګوري معالجه یې کړي. نو دا زموږ درخواستي ده په واري واري دي افغانستان د شهروند په حیث. نو دا بالکل ضروري ده او په ټولو پروسو کې ضرورت ورته په پولیسو او په نورو داسې ځایونو کې چې هغه د کمپیوټر ساینس و په ټولو مرحلو کې ورته ضرورت ده. نو خدای دې وکړي چې اسلامي امارت په دې ته ځان چمتو او جوړ کړي چې په نوي کال کې مکتبونه او پوهنتونونه
ډېر زیاته مننه ژوندی سي توخي صاحب. زمونږ د خبرونه بل اوریدونکی هم شته ده، له دوی څخه به هم واورو چې د خبرونه په تړه څه نظر لري.
افغانستان شریف محترم خلکو ته سلام.
علیکم سلام.
نوی کال هم تاسو ته مبارکي وایم. د افغانستان شریف محترم خلکو ته نوی کال مبارکي وایم.
ډېر زیاته مننه ژوندی سي مهرباني. د خبرونه د موضوع په تړه څه نظر لري که نه؟
دغه مکتبونه د خوشي کې د خیره، دغه د پوښ دغه همدغه یې ښه، دغه ده چې یو دم فرمان دې ورکړي چې مکتب خوشي، پوهنتون خوشي، او خلکو ته د مق حقوق ورکړي، پوه شي چې خلک د خلکو نه خوشحاله شي. اول زه خپله خورجانې د ننګرهار قومندانۍ بندر وخت په ویلچر باندې تېرېږم، ولکه د دې خلکو ته دوی ته زه ګورم هم نه پوه شي. په دې چې زمونږ زړونه تور کړي که نه، مکتب هماغه ښهښه شی نه مونږ نه دوی هغه ښه ښسته ښسته میوه دوی مونږ نه اخېسته. خورجانې، مکتب بند، پوهنتون بند، حقوق نشته. بس وروره ګله، مو خپله میلې چل شي دي وروره ګله، بس د خلکو قصې کې نه دي. نو دغې باندې زمونږ زړه ته نه دغه شوی دی، داسې تور شوی دی. که دغه پوهنتونونه خوشي چې دا زمونږ خورګانې او مکتب وایي، پوهنتون وایي چې دا ډاکټران مونږ پیدا کړو، دا انجینران پیدا کړو. مونږ پوس ګوره خورجانې، دغه پاکستان لاره څو ورځې بنده وه، شل پنځه ویشت ورځې مونږ هېڅ قصه کې هم نه وو پوه شو چې پاکستان لاره بنده ده یا کوم زمونږ یا کوم عادي او کوټه بنده ده، قصه کې نه وو. که نه ډاکټر صاحب اشرف غني دې پله مونږ ته ښه ښه دغه نور ملکونو سره تړون وکړله، لارې خلاصې کړلې. که دغه اوس که دغه لاره بنده وای او نور پله مونږ لاره هم نه درلیدله، نو یو بوجه وړه په ننګرهار کې یا په مکمل افغانستان کې یو بوجه وړه به مونږ په شل زره دېرش زره روپۍ به اخېستله. دومره ګرانی به وو که نه. اوس مونږ ولا پروا هم پې نه ساتو پوه شوې. خو صرف دغه پروا ده چې دغه خلک پاکستان ته ځي، وایي دوا پسې ځو، دوا ښه دوا ده، دوا ښه دوا ده که نه. نو پوه شوې، دغه د خدای وکړو چې دغه مکتبونه دې مونږ ته خوشي کړي. دغه درې څلور کاله لاړو همداسې مفته کې تېر شو، او نور منګه مفته ورځ نه غواړو پوه چې دغه زمو خورګان ته ورونو ته دا ډېر قیمتي دی قیمتي ورځ دی. یو اوس کو نن ورځ چې تیر شو دغه ورځ سبا نه راځي خورجانې ولاکه نور په دوام پیدا کړي خو نه پوهېږم چې دغه خلک ما په ننګرهار کې زمونږ څو دانې مکتبونه دي د خورګانې ټول دولتي ارګانو سره پراته دي. یو امنیتي ملي سره پراته دی, یو غټ مکتب د جلکیانو, یو چې دی د قومندانې د ننګرهار سره پروت دی. ټول امنیت امنیت دی پوه شو. هېڅ مشکل مثال چاسر دا زنانه به جلکیان به ښه په آب و پرده تلل مکتب کښې جمهوریت کښې په آب و پرده تلل. ما خو یو مکتب جلکۍ ونه لیده چې سرلوسه روانې وي. په خدای ټول په آب و پرده په لاس کښې به هغه جرابې به م اچولې, په خپو کښې به م جرابې اچولې. دومره په عزت کښې پوه شو د افغانستان شریف محترم به عزته خلکو. خو نه پوهېږم چې دغه د تاسو دغه یو بل رادو اشنا رادو هغه ښه دی چې بند شو هغه ډېر کښې دغه پلویانو د دوی ډېر چټیات ویلله چې دا داسې کوي او وسې کوي دا طالبان به نور هم پارول که نه هغې کښې به ډېر خلک د دې طالبانو پلویان به ډېرې بدې بدې خبرې کولې د مکتبو باره کښې. خو ښه دی چې هغه لوا بنده شوه. د تاسو دغه برنامه ډېر ښایسته برنامه دی, صفا سوتره برنامه دی. څوک پکښې نیوکه نه شي کولی, بل نه شي کولی.
مننه, ډېر زیاته مننه.
نو خورجانې خدای وکړي چې مکتبونه خوشې کړي. افغان یم د ننګرهار نه.
ډېر زیاته مننه, خدای پامان, ښه وخت ولرئ. که نور اورېدونکي نه وي چې درنو مېلمنو سره خپلې خپرونې ته ادامه ورکړو. بله, تخنیک هم کاروئ چې نور اړیکې تر دې دم پورې نشته. ورځو خپلو درنو مېلمنو ته. اغلې اکبري, تاسو سره به بحث ته ادامه ورکړم. څومره لرې پاتې شولو له زده کړو څخه؟ دا د ټولو هېوادوالو غوښتنه ده چې باید د زده کړو په برخه کې کار وشي. ولې کار ونه شو؟ دلته اساسي عوامل باندې موږ تاسو غږېږو. علت څه و؟ په نړیواله کچه باندې هڅې وشي, په کور دننه تظاهرات یا مظاهرې وشي, یو څه ناڅه یو څه کار وشي, ولې بیا مکاتب پرانیستل کېدو په تړاو باندې پایله ور نه کړله؟ دلته اساسي عوامل به څه وي؟
حسین جانې, طالبان ما دا په ځینو نورو خپرونو کښې هم ویلي دي, زه طالبان د افغانستان نه ګڼم. که واقعا طالبان د افغانستان وایي نو طالبان به د افغانستان په هغه اساسي حقوق, کوم اساسي حقوق چې دي, اساسي قوانین چې دي, نو د هغه مطابق باندې به دوی هغه خپل رول پلی کړی وی. لکه ګوره, په افغانستان کښې بار بار حکومتونه ډېر زیات تغییر او تبدیل شول, خو لیکن یو هم دومره اساسي قانون تر پښو لاندې نه کو لکه د طالبانو دغه ډله چې کومه ده. دا ځکه چې اوس طالبان, یعنی زه په دغه طالبانو غږ کوم, آیا ته له مانه دومره ښه مسلمان یې؟ زه نه غواړم چې زما په یو خور کې د یو نارینه لاس ولګېږي. زه غواړم چې زموږ په شفاخانو کې یوه ښځینه ډاکټره واوسېږي. او ته دا غواړې چې نه ښځینه ډاکټره دې نه وي, هماغه نارینه ته دې ورځي, نارینه دې لاس پې وهي. نو په دې کښې ته ښه مسلمان شوې که زه ریښتینی مسلمان شوم؟ آیا ستا مسلمانیت په طالبانو باندې غږ کوم همدغه دی, همدغه ستاسو دلیل او منطق ده چې په یو بازار کې ښځه او خاوند که یو بل له لاسه نیسي د طالبانو نارینه ورځي, ښځه هم له لاسه له مټونه رانیسي موټر کې رینجر کې کښېنوي او نارینه هم. زه دا نه غواړم. زه دا غواړم که یو نارینه یو ښځینه یو ناوړه عمل ترسره کوي, زه غواړم یو ښځینه پولیس زما په هېواد کښې واوسېږي, تر څو چې ښځینه ښځینه تلاشي کښې ښځینه ویسي او نارینه نارینه. نو په دې کښې ته ښه ریښتینی مسلمان شوې که مونږ. نو دوی متاسفانه حسین جانې چې د اسلام له نوم څخه استفاده کوي, مکتب په بندېدو کښې دوی د اسلام نوم ورکړه چې دا په اسلام کښې نه دي راغلي. د پوهنتونونه همداسې ښځې دې کار ته نه ځي چې اسلام. ولې زما خور چې په کوټې سنګي کښې د پلونو لاندې په سړکونو باندې خیرات غواړي و باران ته ودې یخې واورې ته ولاړ دي, له تا څخه د لس روپو خواست کوي او ټوله ورځ بهر یې رقم رقم خلک کترې ورته وایي او پرزې ورباندې ځي. نو اسلام دلته چرته شو؟ ستاسو اسلام ولې دلته غایب شو؟ خو راوړې ستاسې منطق, تاسو چې کوم اسلام ځان لپاره جوړ کړی دی, خو راشي دلته هم پلی کوي. د دې خورکۍ غم وخورې, له سړک نه یې ټوله کوي او میاشت په میاشت باندې تاسو یو څه ورته ورکړئ. نو دوی متاسفانه حسین جانې, دوی زموږ د نوي نسل د بربادۍ لپاره راغلي. که څنګه چې هماغه 15-20 کاله مخکې د دوی دغسې ډلې راغللې او څومره جهالت یې خپور کړو, چې هغه جهالت په دغه نور 40 کاله کښې زموږ لپاره یو عبرت و, خو لیکن بیا چې دوی راغله بیا هماغه جهالت دوباره په افغانستان کښې تکرار شو. که دوی مثلا دا وایي چې هو په مخکیني حکومت, زه د یو حکومت طرفداري نه کوم, په مخکیني حکومت کښې همدغه جګړې همدغه قتلونه وشول, همدغه زموږ سرتیري شهیدان شول, د چا د لاسه؟ خو جنګ دغو شروع کوو هغوی هم د دفاع لپاره. زموږ یو سړک به جوړ نه و, سړک به چې جوړ شو دوی به ورانه وو. آیا ورانۍ په اسلام کې راغلی ده؟ تو وخت ورانۍ وکړه؟ نه، په اسلام چې دا د توازن ده، پکې حق مساوي ده، هر څوک خپل فردي حق باید پکې ولري، خو لیکن دوی متاسفانه هر څه اسلام ته وړي. خو آی کاش چې په دوی کې دغسې یو څه وایي، یو پوتنسیل وایي چې دوی راغلي وای، زموږ د یو وړي خور کې چې د ایجه سره د دوی دلیل ووایي، خو دلیل نشي ویلی. د دوی دلیل چې کوم، د هغه ټول فیک دلیل ده. په منطق د دوی زموږ د یو پنځه کلنې ماشومې سره وایي نه شي ویلی، ځکه چې دوی د افغانستان په اساسي قوانینو باندې نه پوهېږي، دوی د افغانستان په هغه اساسي حقوقو باندې چې کوم دي دوی نه پوهېږي. دوی د بل هیواد دي او راغلي دي زموږ په هیواد کې بیگانه او نابلده دي.
ډېره زیاته مننه اغلی اکبري. اغلی ولی تاسو ته درګرځم، ډېر شمېر موارد دلته پکې شریک سو، بحثونه وشو پکې. رښتینی مبارزه شوې ده نه ده شوې په دغه برخه کې؟ که مبارزه شوې بیا هم ورګرځو هغه مسئله ته چې اغلی اکبري پرې نظر درلود، دې ته ورته کېدلی شي که نه ځینې نور عوامل شته چې هغه خنډ واقع شوی دی چې نجونې نشي کول په مکتبونو کې په پوهنتونونو کې خپل زده کړو دی دمه ورکړي؟
ډېر په بخښنې سره، ستاسې منظور د رښتینې مبارزې په کوم ارسه کې هدف دی؟
بلبل دا د زاکر په تړاو باندې که زموږ ساسو موضوع نننې موضوع دا چې د زاکر لپاره څومره مبارزه وشوه، څومره غږ پورته شو په بیلابیل د دنیا له بیلابیل کنجونو څخه، په اسلامي ودونو څخه غږ پورته شو، ولی دغه غږ وانه ورېدل شو؟
بالکل اوسې جانې، خو زما خبره دغه ده چې طالبان دغه کار د یو سیاسي اجنډا په اساس باندې کوي. دوی ته یو تور قدرت، یو تور شیطان د پردې شاته دغه اجنډا ورکړې ده او دوی دغه عملي کوي. په دغه خاطر نو خو کدوی دغه نیوکه ولري چې فرضاً نصاب پر اسلامي موازینو نو برابر، هغه خو د ټولو اسلامي مملکتونو دغه د دوی فرمان، د دوی فیصله په ګډه سره وغندل. که ووایي چې پر متمدنو کلتورو نمایندګانو د دوی دغه وغنده، د دغه تصمیم وغنده، خپله د افغانستان داخل د اتباعو د حقوقو په دغه کې په چوکاټ کې خپل افغانان وغندي تر ډېره ځایه. په اول سر کې دغه دپاره لاریونونه وسول، مګر دوی هر مخالف ژغ په داخل کې په ډېر غیر انساني او په ډېر بربري شکل د منځه یووي او د خارجي اوازونو په دغه کې خونه ددی مسؤلیت دغه دی چې د خارج څخه اوازونه موږ نه منو، داس موږ داخلي چاره ده. داخلي چاره دوی دغه سبولي چې که فرضاً دغه د افغانستان څخه چې فرضاً دغه شپږ لکه شپږ شپته زره کیلومتر مربع دی، دغه دوی یو زندان جوړ کړی دی. دا داخلي چاره دوی په دې خاطر نه بولي چې موږ دغه ملت مسؤل یو، د دوی د شایګنې لپاره، د دوی د بسیاینې لپاره، د دوی د روشانه راتلونکي لپاره کار وکړي. نه، دوی داخلي چاري دغه بولي چې موږ دغه تړلي دي، دغه پولې مو تړلي دي، په داخل کې که کوشت کوو، که خون کوو، که بدنامي کوو، هر شی چې کوو تاسو موږ خپل کار دي. دوی په دغه خطر د ډلې ټپلې عمل کوي. دلته دوی د یو مسؤول دولت، د یو مسؤول چارواکو حیثیت نه لري، خپل نه پوهېږي، په دغه خپلو مسؤلیتونو نه پوهېږي. دوی صرف ځان ته صلاحیتونه ورکړي دي، مسؤلیتونه نه پېژني چې دوی د دغه نجونو په مقابل کې مسؤول دي چې د مکتبونو دروازه خلاصه کړي. دا په اساسي قانون کې دغه شی حق دی، د هر کوچني الک دی کنجلي چې مکتبونه و دوی ته خلاص وي، په هر سویا، په هر د هر اقتصاد څخه، یعنی خانان وي که مسکینان وي، په هر سطحه کې چې د اقتصاد وي، دغه حق دی چې باید ادا شي. دوی په دغه ځای کې ډېر کم راغلي دي چې دوی دغه حق خپل اول نه پېژني، او په پسې دوی دغه د اجنډا په اساس دوی دغه فرمانونه صادر کړي دي، د مکتبو دروازې په ډېر شیادي شکل سره تړلي دي. دا 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 ظلم دی، دا جبر دی، دا دا اشغال دی، دا مداخله ده، دا هر خراب نوم چې پر اجدي هغه شی دی د خپلو اتباعو په مقابل کې. دا هر شنی سیاستونه دي چې خارجان پر خپل زموږ پر خلکو باندې تطبیقوي او موږ ورته ناست پر رڼو سترګو ورته ګورو. دوی د خپلو قدرت څخه یا د خپل دغه شي څخه چې فرضاً دوی هلته قدرت، یعنی د قانون پلي کېده نه دي، قدرت د دوی توپک په لاس کې دی. او دغه زموږ تاسو په یاد چې اولین لاریونونه د ښځو دوی په څه شکل اوازونه ورچپ کړل، په څه شکل، په کوم فجیع اشکالو جنایاتو سره دوی حتی د فرضاً د بندي کېدو، د لاریون د چپېدو، د مخالف اواز سره چل نه دی زده. په دې خاطر چې صرف دوی یو ډله ټپله ده د اساسي قانون په چوکاټ کې دوی کار نسی کولای، نه خپل اساسي قانون جوړولای شي. څلور کاله تیر شول دوی اوس اساسي قانون نه دی جوړ کړی، دوی یو منظم اقتصادي سیستم نه دی جوړ کړی. دوی ته چې د امریکا کڅوړې د اوتی راځي کډیر کڅوړې راتللې، دوی ډیر چاغیږي، او لږ کڅوړې ورته راتللې بیا لږ چاغیږي. یعنی دوی دوغنی متکی، دوغنی در اشغال لاندې، دوغنی دغه جابر سیاست نمائندگان جو مشته.
ډیره زیاته مننه ژوندی اوسئ اغلی موالی. اغلی مزاید تاسو ته درګرځم چې ډیر شمیر سازمانونه لکه څنګه چې میوراند ویلي دوی په دغه برخه کې هڅه وکولی، آیا دغه سازمانونه رښتینی ول د افغانستان خلکو سره یا د افغانستان میرمنو سره کنه؟ هغوی فقط هغه کوم مسئله چې په نړیواله کچه ممکن دوی ته راجی شوی وو دوی یوازې غوښتل هغه راته تمثیل کړي؟
سیدانې دا زیاتره شعارونه چې ورکوي زیاتره سازمانونه زیاتره هیوادونه چې وایي موږ د افغانستان د میرمنو سره ولاړ یو چغې وهي یا د ښځو د حقوق لپاره موږ کار کوو، دا ټول اسې شعارونه دي. چیرې ته افغانستان ته راشي، په افغانستان کې اوسېږي، ته بیا پوهېږي چې دا خبرې څونه بې معنا دي، بې منطقي خبرې دي. هېواد څخه بهر لرې هېوادونو کې ته چغه مهي ولاړه مې په هر ځای کې وایي چې زه د افغان نجونو سره ولاړ یم، د افغان میرمنو سره ولاړ یم، د هغوی غم کې زه شریک یم. خو دا خبرې څه فایده کوي؟ په دې څلور کلونو کې تاسو راته وایي د دې خبرو لږ ذره فایده موږ ته رسېدلې. کومه دروازه ایله کړې ده؟ مکتب دروازې ایله شوې دي، پوهنتون دروازه ایله شوې ده، هېڅ شی هم نه دي شوي. نه مکتب د تعلیم دروازې په موږ باندې لا شو، او نه هم د وظیفې دروازې په موږ باندې لا شو. په دغه د خلاص نه وظیفې ته تلای شو، او نه هم موږ تعلیم کولای شو. نو د دې دغه خبرې دغه سازمانونه چې د اصل شعارونه دي، یو کار دی چې یو بوج باندې چې یو د دې په اوبو باندې دا تور اړې چې نړۍ ته موږ ځان وښیو چې او موږ د افغانستان د ښځو سره ولاړ یو، واقعا موږ د افغانستان د ښځو په درد کې درمن کېږو، نړۍ ته ښیو چې موږ دوی سره خواخوږي یو. خو اصلا هغوی دا کار هم نه کوي، هغوی نم وړي، ځکه چې د هر یو هیواد دا کار دی چې په کوم کار کې د هغوی فایده نه وي، ګټه نه وي، هغه کار دوی نه کوي. نو په دې کار کې دوی ګټه به څه شي چې دوی زموږ سره ولاړېږي، او موږ ته به وایي چې موږ درته لکو پوهنتون، موږ درته لکو په طالبانو باندې به موږ فشارونه راوړو. هېڅ هم نه کېږي، ځکه چې د تعلیم د وظیفه د ښځو لپاره چې ضروری ده، هغه په افغانستان کې ده، د افغانستان آئنده پرې جوړېږي. نو د دې لپاره نور هېوادونه که دونه چغې وایي که نه وایي، هغوی شعارونه یوازې ورکوي، نو باید چې لاس په کار خپل افغانان شي. که چېرته موږ واقعا غواړو خپل آئنده جوړ کړو، نو زموږ په خپل لاس کې ده. نور هېوادونه یوازې شعارونه ورکولی شي، نور سازمانونه یوازې شعارونه ورکولی شي، په شعار باندې هېڅ شی هم نه کېږي. دا شعارونه که چېرته واقعا رښتینی وي او زموږ په درد خوړلی وي او زموږ مشکل به حلېده، نو زه فکر کوم چې اوس به زموږ د مکتب دروازې، د پوهنتون دروازې، د وظیفې هر اداره د وظیفې لپاره دروازې به خلاصې وي. خو دا شعارونه واقعا بې معنا دي، کار نه کوي، نه هم تر اوسه پورې په طالبان باندې تاثیر کړی ده، نه هم په دوی باندې دوی په هغه فیصله باندې تاثیر کړی ده، او نه په راتلونکي کې به دوی باندې تاثیر کوي.
ډېره زیاته مننه ژوندی اوسئ ورزو. زموږ یو اورېدونکی د خبرونې په دې برخه کې موږ سره وصل دی، له دوی څخه به واورو. سلامونه، وخت مو په خیر.
وعلیکم السلام، ښه جوړه یې.
مننه، مهرباني.
دا تو چې پرنده ته شپه اوریز نه ته به واده غلکه دې موضوع لګا ته واضحه کې دې لګا اورم یو خبر ته وکم.
ها ډیر ښه. زموږ د خبرونې موضوع د سوار لسوسلورم تعلیمي کال پیل د شینجونی به هم ونه شي کولای چې خپل ذکر ته دمو ورکړي، د نجونو سره وڅ نه دی ویل شوی په دې موضوع باندې.
دا داسې چې یو دا ډیر بد کار دی چې دوی دا نه خلاص وي، دا مکتبونه نه خلاص وي، پندرنه نه خلاص وي، دا کار څه پار دی ونار اوخاز باندې دادا چې کوي نو مو شپه کنه پورته شي دی دوی چې خپل دا نو نخلو ته ویني دادا دې لکه یو نیلګی چې کینا وی او ته بناور کوي هغه چې وی رشین شي او بناور کوي واپس وځ کی دا به دایمونه کې چې شپه کوم پوره کوي باندې دا به بند کی دا نه پورته چې نخلو ته ویدا دې باندې بند کی.
مننه ډیر زته. مننه اغلی اکبری، خلک څومره زپل سوي دي؟ خلک څومره ناهیلي سوي دي؟ آیا د خلکو وس رسیږي چې هغوی د ښوونځیو د پرنسپل سره باندې دی اقدام وکړي کنه؟ لکه څنګه چې اوس موږ د غوریدونکو تله درد ویلې چې باید هغه تر شپږم ټولګي پورې چې دي دادیم باید بند شي، بناندل تک موږ تاسو د خلکو په زړونو باندې وغږیږو، د خلکو په نظریاتو، د خلکو په توان باندې وغږیږو، خلک په کومه کچه کې پاتې شوي دي؟
ډیره ښه پوښتنه حسین جانې اوس ګوره، کله چې طالبان راغلل زمونږ ډیر ورونه هم زمونږ تر څنګ ودرېدل په لاریونونو کې، نو دوی زمونږ سره سهم واخیستو چې دا ډیر ښه وو. خو لیکن همدغه لاریونونه چې په پیل کې وشول د مکتبونو د خلاصون لپاره، د دفاترو د انجنونو لپاره او د پانتونونو. خو لیکن متاسفانه موږ او تاسو د سه حالت شاهدان شو، د طالبانو سره کوم برخورد زموږ سره وشو، په انجنونو باندې په ټانکرونو له اوبو نه ډک ډک په اوبو لمدې کړلې، په دروي ووهلې، د کلاشنکوف په کنداغونو باندې ووهلې چې د ډیرو سرو پښې پکې ماتې شوې، او زموږ همداسې ډیرې ورونه او یا ډیری هغه انجونې چې متاسفانه یا لکان چې په دې لاریونونو کې اشتراک کوو د ټول مړی ژوندی ورک شو، د دغسې حالت سره متاسفانه مخامخ شو. نو دغه حالت چې په مکرر ډول سره تکرار شو، نو د خلکو زړونه هم ترېنه ساړه شول چې اوس موږه که څه هم وکړو هیڅ نتیجه بخش نه ده. نو موږ به دا پرېږدو و سرنوشته. زه خو خبرېږم د ډېری کسانو سره چې کله خبرې کوم، څنګه کنه ولې مخکې تاسې لاریونونه کول غږ هم اوچته اوس، خو کله چې دوی دا خپل ترخې خاطرې رایادې کړي او واقعا همداسې ده حسین جانې، په دننه افغانستان کې کورنۍ غړي، د کورنۍ مشران، نو ملت څه نه شي کولای په داسې حالت کې. ملت بېچاره چې سر اوچت کړي، نو دوی د کور څخه په نیمه شپه کې راوباسي مړې او ژوندۍ ورکې. نو څوک به زړه کې چې د مکتب د خلاصون لپاره، د پوهنتون د خلاصون لپاره دوی خپل ژوند په خطر کې واچوي؟ نو هغوی وایي موږ دا پرېښودل و امریکا ته، ځکه چې وایي په دې کې د امریکا لاس ده، په دې کې نړیواله ټولنه یو بل دا ښایي. خو تر ډېره حده دا خبره منطقي ده، ځکه چې که نړیواله ټولنه، ځینې داخلي حکومتونه په دې کې څه ونه کړي، ام ملت څه نشي کولای، د هغو د لاسه څه نه کیږي. نو زموږ غږ په دغه مسؤلینو باندې دا ده چې په بشري حقونو په برخه کې کار کوي او داخلي په زموږ د هیواد په موضوع کې، نو په دغه برخه کې دوی یو کار وکړي. د خلیل زاد هم سفر وکړ افغانستان ته چې وګورو بیا دوی څه پلان لري. زموږ ګیله له دغه مشرانو څخه هم دا کیږي چې تاسو به تر کومه زمونږ ملت، دا غمزپلی ملت به تاسو تر کومه خپل د سیاست قرباني ګرځوي، تاسو به تر کومه دغه ملت ویده پرېږدي، او تاسو د خپل د لاس د مهري په شکل له موږ څخه استفاده کوي، په تاسو باندې فشار راشي، خپل د ګټو لپاره جیبم خالی شي، مکتب بند کړي، جیبم خالی شي، پوهنتون بند کړه، ښځې د کور ته نه ځي، یعنی څه؟ نو بیا دې هم الله پاک خیر پېښ کړي. موږ به شاید د ډېر نور لوی لوی غټو غټو حوادثو شاهدان اوسېږو په افغانستان کې، ځکه چې دا بیا د مکاتبو موضوع شو. خلیل زاد سفر وکړو، دا چې دوی بیا څه پلان لري، نو الله خبر ده ترېنه. نو موږ غږ په دوی باندې دا کوو، ځکه چې د طالبانو نه څه نه غوښتل کېږي، څه ترېنه غواړو نه، موږ صرف غږ پرې کوو چې تاسې که څومره هم خپل دغه ظلمونو ته، خپله دغې ناکامې پالیسۍ ته دوام ورکړئ، نو تاسې به خپل ځان خراب کړئ. نو حسین جانې، واقعا زموږ ملت بې وسه ده په دې برخه کې.
ډېره زیاته مننه کوم ژوندی اوسې اغلی زاید، که په همدې شکل روان اوسو، په همدغه ډول مکاتب بند وي، پوهنتونونه بند وي، صحي مراکز بند وي، دته ورته هر هغه برخه کې چې نجونې کولی سي په خپل ظرفیت او په خپل توانایي باندې کار وکړي بند پاتې شي، څومره تیارې ورځې د نجونو او د افغانستان په انتظار کې پاتې دي؟ اغلی زاید، که تاسو خپل مایک آن کړئ چې موږ ته مو آواز راشي. بله اغلی زاید، موږ سره نشته ده ورزو د پوښتنه بل اغلی ولي څخه وکړو. اغلی ولي، څومره یوه تیاره فضا د افغانستان نجونو، د افغانستان خلکو لپاره، بخصوص د زده کړو په برخه کې په تمه ده؟
فضا ډېره غمګینه ده، ډېره تاریکه ده، ډېره خوشینوونکې ده، ډېر بې وسه خلک، ځان ډېر بې وسه احساسي. هغه که بهر میشته دي، که په وطن کې دي، ټول خلک موږ د ملت په حیث یو موږ ته توهین سوی دي. د دغه خلکو راتګ، د دغه خلکو معاشرت و مراودت، د خلکو سره، د ملت سره، د اتباعو سره، صرف یو توهین دی، مخصوصا د نجونو د مکتبونو د تړلو په باره کې. او دغه سیاست په ډېر سپینسترګۍ سره او په ډېر توکپور سره ادامه ورکول، دا یو جنایت دی، او دوی ملت د ملت په حیث توهین کړی دی. هیڅ رقم فکر دغه نه کوي چې دا به په راتلونکي کې دوی ته څومره زیان ورسوي. واقعا یعنی دوی د تاریخ په پاڼو کې به د دوی رنگ، د دوی نمونه په ډېر تور رنگ ولیکل شي، چې هیڅ رقم پاکې ده به دغه نه وي، ممکن نه وي. البته که دوی وغواړي چې پاکې کړي، خو اوس د دوی د رهبرۍ څخه معلومیږي، د دوی د رهبرۍ څخه داسې معلومیږي لکه دوی چې په دې کیسه کې هیڅ نه دي، چې څوک چې څه فکر کوي په دې چې د خلکو ته هیڅ رقم غوږ نه نیسي، هیڅ رقم د شوز او موقف ته دوی هیڅ رقم احترام نه لري.
ډېره زیاته مننه ژوند یې سیدرانو میلمنو، تاسو ټول څخه ډېره زیاته مننه کوم، دا چې په خبرونه کې موږ سره برخه اخیستې وه. تر بیا چې بیا بلې خبرونه کې سره وسلیګو، په لویلا مسپارم، خو وخت لري.
غږېږم جام جام غږېږم پل پل روان یم ګام ګام غږېږم پل پل روان یم ګام ګام غږېږم ګټ ګټ غږېږم جام جام غږېږم پل پل روان یم ګام ګام غږېږم پل پل روان
غم ندی اوزیم لپ لپ اوخ کې مې په مخ باندې بهيږي غم ندي او زيم غم ندي او زيم عجب زندگی دا زتل خور پسریم تر پتریم اندیخ می دی عجب زندگی دا بخو کے می بیڑے دی منزل نال رکی گی غم ندی او زیم لپ لپ اوخ کے میں پمخ باندھ بہے گی غم ندی او زیم دش پن سبا کی گی خدایا لا پسی اگدی گی غم ندی او زیم لپ لپ اوخ کے میں پمخ باندھ بہے گی غم ندی او زیم غم ندی او زیم آواز پر جڑام خبروں نیم پاتے دا اللہ پدی جہان کی آواز پر جڑام ہڈکے میں اچھی گی دتن وخی ولکی گی غم ندی او زیم لپ لپ اوخ کے میں پمخ باندھ بہے گی غم ندی او زیم دش پن سبا کی گی خدایا لا پسی اگدی گی غم ندی او زیم لپ لپ اوخ کے میں پمخ باندھ بہے گی غم ندی او زیم غم ندی او زیم زما په حال خندیږي قیمت می کلشتا دتن مخ کو مسافرو زما په حال خندیږي او اوچو شوند ګور ما یار اندر نه بیلیږي غم نه دی او زیم لپ لپ اوخ کے میں پمخ باندھ بہے گی غم ندی او زیم دش پن سبا کی گی خدایا لا پسی اگدی گی غم ندی او زیم لپ لپ اوخ کے میں پمخ باندھ بہے گی غم ندی او زیم
اش پن سبا کی گی خدا یا لا پسی اگ دیگی غمون دی او زیم پلپو لپو اخکی می پا مخ باندی بہیگی غمون دی او زیم غمون دی او زیم غمون دی او زیم
I love you.